طالبان وایي له ایراني چارواکو سره له بیلابیلو لارو تماس نیولی او هلته یې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند په اړه خپلې اندېښنې ورسره شریکې کړې دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولوي حنفي چې په عین حال کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو ته د رسیدو د کمیسیون مشري هم کوي په کابل کې وویل چې دوی د ایران نه دغه وروستۍ څپې د اجباري استلو اندېښمن کړي دي. هغه وویل هغه کډوال چې له ایران نه راستنېږي له ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره مخ شوي دي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د بیرته راستنېدونکو چارو وزیر د ایران له سفیر سره کتلي دي او له هغه سره یې په خپله خوښه او داوطلبه توګه د افغان کډوالو پر راستنېدو ټینګار کړی دی. اخوا د ناروی د کډوالو شورا خبرداري ورکړې چې د ایران له لوري د افغان کډوالو په جبري استلو کې د راغلي زیاتوالي لامل د افغانستان د بشري مرستو سیستم په دې شمیر راستنیدونکو ته د بیړنۍ مرستو د برابرولو چمتووالی نه لري. د شورا د پنځم به پورس په یو ریپورت کې ویل یوازې سکل تر دې د مل ایران څخه باندې 1,000,000 افغانان بیرته هیواد ته ستنه شوي چې هغه 400,000 کسان چې په همدې موده کې له پاکستان څخه ایستل شوي پکې نه دي شامل. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر د شمیرو له مخې د جون له 13 نیټې وروسته د ایران نه د افغانانو د راستنېدو چټکوالی زیات شوی او د جولای په لومړۍ نیټه تر 2,300 ډیر کسان یوازې په یو ورځ ثبت شوي دي. یوناما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر پر هغه نوی لارښود اندېښنه ښودلې چې طالبان رسنیو ته ورکړي. په دې لارښود کې طالبان رسنیو ته امر کړی چې سیاسي بحثونه او دغه بحثونه د ملبلو نوملړ باید له خپرېدو مخکې د طالبان لخوا تایید شي. یوناما نن پر خپل ایکس پاڼه په یوه اعلامیه کې ویلي د لارښود پر سیاسي بحثونو له وړاندې شته محدودیتونو ته رسمي بڼه ورکوي. په اعلامیه کې راغلي چې دا نوی لارښود به د رسنیو او خبریالانو ترمنځ د ویرې او ځان سانسور فضا نور هم پراخه کړي. یاد لارښود شاوخوا دوه اونۍ مخکې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا په کابل کې له یو شمېر رسنیزو مسؤلینو سره په یوه غونډه کې شریک شو. په دغه لارښود کې راغلي چې سیاسي بحثونه باید د اسلام د دین د اصولو، ملي ارزښتونو او د طالبانو د حکومت له تګلارو سره سم وي. په دغه لارښود کې دا هم ویل شوي چې شنونکي او خبریالان باید د طالبانو د مشر ملا هیبت الله په اړه د خبرو پر مهال هغه ته امیر المؤمنین ووایي او د طالبانو حکومت ته باید د افغانستان اسلامي امارت ووایي. دا پاکستان پولیسو یو سلونه هڅه لوي کسان چې وایي بهرني وګړي دي د ټاګي برګي په تور له یو ټلیفوني مرکز څخه نیولې دي. دا دغه هواد د سایبری جرمونو ملي تحقیقاتي ادارې د پنځشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي چې دا مرکز په چدي مرکز خلک تیرېستل او د چل ولې ترې پیسې ټولولې. ادارې زیاته کړې چې دا شبکه د پاکستان په ختی صنعتي ښار فیصل آباد کې فعاله وه. د نیول شوو کسانو له ډلې اتابیا تنه پاکستانیان، 30 تنه چینایان او پاتې نور د نایجیریا، فلیپین، سریلانکا، بنګلاديش، زیمبابوي او میانمار وګړي خودل شوي دي. ویل کېږي چې پکې 13 ښځې هم شامل دي. د پولیسو د یو ریپورت کاپی ښیي چې قربانیانو په پیل کې د لږې پانګونې په بدل کې واندازه ګټه ترلاسه کوله، خو وروسته هڅه ویل کېدل چې نورې ذاتي پیسې هم پانګونه کړي او هغه ترې لاندې کېدلې. دا خبر
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو ده.
زما نظر دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلام ستړي مشه مایکروفون ساسه پروگرام ته مو زفرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان پر اتلونکو څو ورځې کې په ټول افغانستان کې د تودوخې د سخت څپې خبرداري ورکړې ده. د سازمان پر خپل فیسبوک پاڼه په بیان کې ویلي دي چې احتمال لري د افغانستان جنوب، ختیز او شمال ختیز سیمې ډېر ژر له 50 درجې پورته تودوخه تجربه کړي، خو په دغومره تودوخه هوا کې یا په دومره لوړه درجه هوا کې څنګه خلک کولای شي ځانونه له ناروغۍ وساتي، کم ډول خوړه وخوري، څومره اوبه وڅکي او همدارنګه څه کولای شي چې د دغې تودې هوا په وړاندې ځانونه سیف وساتي او دوی ناروغان نشي. بل پلاو بیا د خړو نړیوال سازمان پور کړو چې د هوا په ګرمۍ دوسر ماشومان په څنګه توګه باندې په بلا بیلو ساري ناروغي وخت شوې دي. په دې موضوعاتو نن په پروګرام کې خبري کوو. ریدونکو ملمانه مر سره شته ډاکټر سیمان مراغوخت دي تاسیم کول شي خبرونه ته څنګه وای خو مخکې لدې چې ملمنو ته ورشو زه په دې اړه یو راپور ور بهتره کړم.
په افغانستان کې د تودوخه د سختې چپې په اړه د ملګرو ملتونو د خړو او کرنې نړیوال سازمان اف ای او له خبرداري سره سم د دې هواد یو شمیر سیمو سیدونکو وایي د ګرمۍ په دې سخت موسم کې د برېښنا د کمښت ستونزه ډېره شوې ده. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا د کمښت لامل نشي کولای له یخچال ایر کنډیشن او پکی په ګډون له نورو امکاناتو ګټه واخلي. د کابل د لسمې ناحیې وی اوسیدونکو راحل ازادي راډیو ته وویل
په ګرمه هوا کې پکه او یخچال ته اړتیا لري. خو دا چې برېښنا ډېره کمه ده او معمولا نوې د ورځې په اوسر ډول درې یا څلور ساعته برېښنا لرو. زه چې جامې ګنډون کې اخیاته یم او د جامو ګنډلو ماشین مې هم برېښنایی دی، نو د ورځې دوه یا درې ساعته کار کولی شم. نور مو برېښنا نه وي.
د کابل د پنځمې ناحیې اوسیدونکو مریم ازادي راډیو ته وویل
له څو ورځو راهیسې د برقونو کوم پرچاوي چې دغه ډیره شوې ده. تقریبا د ورځې په اوږدو کې اصلا برق نه وي او د شپې لخوا هم څو ساعته یو نیمه شپه برقونه قطع کیږي. مشکلات زیات دي، ستونزې زیاتې دي.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار یو اوسیدونکو چنې غختل پر راپور کې نوم خبر شو ویل
نو د برقونو ستونزې شته دي. دولتي برقونه ډېر زیراځي، ګرمي زیاته ده، همدارنګه د برق د نشتون له وجې او د فلونو پرچاوي له وجې نو خارون کې د یخ او د واورې هغه فابریکې هم خرابې شوې دي او په درو شکل کار نه کوي. کار کې دومره واوره تولیدوي چې هغه د ننګرهار د ولسونو د استفادې وړ نه ګرځي.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو د اوسیدونکو په داسې حال کې د اوړي په موسم کې د برېښنا د کمښت لامل شکایت کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان اف ای او پر اتلونکو څو ورځو کې د اوس په پرتله د تودوخې په درجه کې له 2 تر 10 د زیاتېدو او د تودوخې د سختې څپې خبرداري ورکړي. د غیداری پرون د جون 24 په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي تمه ده چې د راتلونکي جولای له لومړۍ تر درېمې نیټې د افغانستان په جنوب، ختیځ او شمالي سیمو کې د تودوخې درجه د سانتي ګراد له 15 درجو هم لوړ شي. اف ای او خبرداري ورکړي چې د تودوخې دا څپه کولای شي د انسانانو په ګډون څاروي او نباتات هم له روغتیايي ستونزو سره مخ کړي. د غیداری سپارښتنه کړي چې د ګرمۍ په موسم کې باید خلک کافي اوبه وڅښي، کورنۍ باید ناروغانو، مندوارو مېرمنو، ماشومانو او لویانو ته پاملرنه وکړي، په خلاصه فضا کې له اوږدو کارونو ډډه وکړي او دغه راز څارویو ته پوره اوبه ورکړي او په سویري لرونکو ځایونو کې وساتي. دا په داسې حال کې ده چې لا وړاندې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سانتیګریډ په کچه د تودوخې د درجې د لوړېدو خبرونه ورکول شوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د ویپاڼې له معلوماتو پر بنسټ نن چهارشنبه د جون 15 په هلمند، نیمروز او فراه کې د تودوخې درجه 15°C، په کندهار کې 24°C، په بلخ او ننګرهار کې 22°C، په کندوز کې 21°C او د کابل د تودوخې درجه 20°C اټکل شوي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت پرون د جون 24 په خپل ایکسپان اعلان کړی چې د برېښنا د سونزې د حل په هدف د ترخیلو د حرارتي برېښنا فابریکه چې د 115 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري فعاله کړې ده. د دې شرکت عملیاتي مرستیال احمد وای سرګند ویلي د ګرمۍ موسم ته په کتو د دې فابریکې په فعالیدو سره به د برېښنا ملي شبکې ته 80 میگاواټ برېښنا ورزیاته شي. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تودوخې د زیاتېدو سره د ساري او موسمي ناروغیو د زیاتېدو راپورونه هم ورکول شوي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO تازه ویلي چې په تیر مې میاشت کې د سینې بغل له 9000 ډېری، د شری له 12000 ډېری، نږدې 10000 د ملاریا او شاوخوا 15000 د اسالاتو پیښې ثبت کړي. له دې وړاندې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې د هوا د ګرمېدو سره سمي ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د خوړو او کرنې نړیوال سازمان په افغانستان کې پر راتلونکو څو ورځو کې د تودوخې درجې د لوړېدو خبرداري ورکړې وو. خو دا چې په دې توده هوا کې څنګه ځانونه ساتلی شو، څه باید وخورو او څه باید وکړو